بجې شوی احمد شي بریم دا سادی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو هر کله کوم د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر راته محمد نور وای د افغان سولې لپاره د امریکا په طرحه کې د تیرو شلو کلونو پلاس راوړنو ټینګار شوی دی. په دې طرحه کې نور څه دي د شغلي نور په وینا به تر خبرونو وروسته واوري. اروپای پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اور بند غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د افریقا وستایل چې و افغان میرمنو ته د زړورتیا جایزې ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې شمیر کارګر او پوځیانو ته مرچوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي غوښتنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وسی پاړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوستری فیوچوس په حواله پر اعلامیه کې راغلی دا ډیره اندېښمنون کېده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کېږي چې په یوه آزاد او پرانیست ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د ډاډ منولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د بشري حقوقو خپلواک میسون په اعلامیه کې د و افغان میرمنو په ډله کې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه شوې چې خبرې بشري حقوقو تشمنه وه او تل د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر سړورو ښځو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروخ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی فرشته، ملالی میوند او فرشته کوهستانی نمونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. دا میرمنې له پوز رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیژندل شوې څېرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پر رد کړي خو افغان حکومت تور پورې کړی چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي 4 تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي او هیواد ته ستانه کړل. د دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوې چې دغه 4 افغان تبلیغیان په هند کې د کورونا د ویروس ته خبرېدو پر مهال نیول شوي وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو د افغانان په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په ولری پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. هیچا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبی سیمې مرستیال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. بلوچستان له کلونو د فرقی شخړو او د پوز او بلوس بلتون غوښتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهې وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوس بلتون غوښتونکي خپلواکي غواړي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوځانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی دی. له مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاتی ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولې دي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو له ډلې شاوخوا 50 تنه وژل شوي او تر 1200 زیات نیول شوي دي. د برما لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي کریسټین برګنر د لسکونه ملکی مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې تر څو به د برما د پوځ حکومت دا کړنې وزغمل شي. د هغې زیاته کړه چې د برما وضع د یوه خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له 2 اونیو د پوځي حکومت پر ضد راوتلي دي. پوځ د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچي د فبروري په لومړۍ بندي کړې ده او واک یې په خپل لاس کې اخیستی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا سنا جرګې د کووید-19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالرو بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. شاید د دې پیسو د مصرف په اړه بحثونه ډیر وخت ونیسي. د دغه پروګرام هدف دا دی چې د امریکا په متحد ایالاتونو کې له کووید 19 سره ښه مبارزه وشي او زیانمن شوي اقتصاد سره مرستې وشي. د دغه پروګرام له لارې هر امریکایي ته د $1,400 ورکړې وړاندیز شوی دی. د کووید 19 د واکسین پیسې، ټیسټونه، دولتي ادارو او محلي حکومتونو سره مرسته، ښوونځیو او هوایي شرکتونو سره مرسته، کم عاید او ګڼ ماشومو کورنیو سره د ټکس په برخه کې د اسانتیا راوړل او په روغتیایي بیمه کې سبسایډي د دغه پروګرام مهمې برخې یادې شوې دي. اساجی رادیو په منځنۍ سپه 1290 او اف ام 3.5 اوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په نوې طرحه کې چې ویل کېږي له افغان چارواکو سره یې شریکه کړې ده څه راخلي دي او افغان حکومت څه وایي؟
د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی.
د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم د سیاسي چارو دی وکتون کې په وینا واوري چې خلیلزاد چې د امریکا د پخواني واکمن ګوند جمهوری غشتون کې ډلې غړی دی اوس د ډیموکراتانو په حکومت کې په افغان سوله کې څومره صلاحیت لري. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې مو یوه میرمن راښخولې چې یو زوی له داعش سره وو، بلې په پولیسو کې وو او دواړه وژل شوي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دی وایي کومه طرحه چې خلیلزاد د افغان حکومت مشرانو ته سپارلې د تیرو نږدې 20 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح شوی دی. ښاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی له بیان سره په دې راپور کې صفی الله ستنگزي شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. ښاغلی نور چې پخپله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي وایي په دې طرحه کې د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یادې کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لمړی برخه په اساسی قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منځ راځي دویمه برخه د اجرایوي او حکومت ولی برخه په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شموله وربندې، یعنی چې ټول افغانستان تعمل وي. بیا دا نورې وړې شاخه لري او لوی بحثونه پکې دي. تر کومه ځای چې زه په جریان کې یم شو موارد پکې دي. دا تلس نولو سورستیو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
ښاغلی نور زیاته کړه چې په دې طرحه کې د اوربند څارنه، د ښځو فعاله ونډه، بشري حقونه په پارلمان کې، د طالبانو حضور، د انتخاباتو کمیسیون، د عالمانو او فقهاو کمیسیون، هغه څه دي چې په پاسنیو دریو لویو مواردو کې ځای شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلي خلیلزاد رسمن نه دی ویلي چې په طرحه کې څه راغلي، خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره په کابل کې په بیلابیلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګمانۍ رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا د ورسپارل شوي طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او د رایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر طرح قابل بحث ده، ولی هر څه پکې دي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی. همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغو غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور بیا وایي دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي و چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو د دې خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور څرګندونې مو د زلمي خلیلزاد د طرحې په اړه په راپور کې واورېدې. ښاغلی نور له هغو کسانو نه یو دی چې تېره اونۍ یې له زلمي خلیلزاد سره په کابل کې کتلی وو. په دې ډله کې بل سیاستوال حضرت عمر زاخلوال دی چې دا هم له خلیلزاد سره کتلی وو. له ده به واورو چې د خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه څه وایي.
اوسنی سفر کې اضافه تر برداشت به درته ووایم، هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکې د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغو هڅو دی چې په مخکنۍ اداره کې وو، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته یې تغییر ورکړي هغه رقم نه ده. کېدای شي چې یوه د مدیریت و یا د احتیاط فاکتور په کې یو څه زیات وسی، مګر د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې د اوسنۍ جنجالې د پای ټکی پیدا کړي او دا د کلونو پروسه نشي کېدی، د میاشتو پروسه باید شي.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې مو له زلمي خلیلزاد سره د ده د لیدنې کتنې په اړه اورېدې. خلیلزاد د دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی پاتې شوی دی چې دی د پخواني واکمن ګوند دیموکراتانو غړی دی. آیا خلیلزاد چې د دیموکراتانو غړی دی او اوس په امریکا کې واک او بخشی د خلیلزاد د جمهوری غوښتونکو غړی دی او په امریکا کې اوس واک د دیموکراتانو په لاس کې دی، لا هم هغه صلاحیت لري چې پخوای درلود د افغان سولې په ارتباط په دې اړه د پانتون د استاد وزیر صافي نظر اخلو؟
خو چې زحمت نه وای شو موږ تاسو ټولو ته واورېدل چې دوی ویل چې تړون بیا موږ یو بیا کتن په اور باندې کوو خپل نظر والو، اما په پرنسپ کې خلیلزاد جمهوری خواه غړی و او پخوانی ماموری و دې موضوع کې هم اهمیت ورکړ او دا یو خدل جانیانو ته امریکایانو ته چې موږ هم اصول د افغانستان کې د ټرمپ د اعمالو خلاف کوم عمل نه غواړو یا د تړون خلاف کوم چې نه غواړو، مګر باید وی ګورو چې دا د تطبیق زمینه لري که نه لري. د دې تطبیق لپاره اوس خلیلزاد بیا ته اجازه ورته ورکړې چې ورشي دا ماموریت شروع کړي، نو هغه راغلی هم داخلي اجماع غواړي معلومه کړي چې یو کتنې وکړلې او هم پر افغاني حکومت دا منله چې باید ورسره ملاقات وکړي لکه تېر ځلی چې نه وکړي، او هم په سیمه کې اجماع غواړي رامنځته کړي، او بالاخره یو نوې خبره په کې دا راوستلې ده چې ملګري ملتونه د درېمګړي په حیث په دې خبرو کې پیشنهاد کړي او هغوی غوښتي چې یو نړیوال کنفرانس خلاص راجوړ کړي دا مسله هلته همه جانبه وڅېړي د دواړو مخالفینو په منځ کې مسخرنامې ته ورسېدي.
پوهاند وزیر ساپی له وی خبرتیا وروسته پکتیا ته مخه کوو او هلته مو د قومونو ترمنځ د مځکې او غرونو پر سر د شخړو نه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اساج رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساج رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په پکتیا کې د قومونو ترمن د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرجوب لترڅنګ درانه مالی زیانونه اوړي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په حوالي نه دي بریالي شوي او نه یې هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. له سیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ځای ولسوالۍ اړوند د خیر مینې او سفرې قابلو ترمنځ شخړې یو له هغو دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسېدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال یې ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاٹے غاٹے وسلی اگورے دا سکر بیسی اگورے دا اگورے چی دا دی کومان رازی خواتمان با یو چال خوانا ورطوار کول کی گیا او دا جنگ با حقو کسانو روان کردی وی چی دا سلاوی ورطوار کوی او دی کرخی ها غارن اکثر دی دوی اغخو حمایه کی گیا.
د سیمې د اوسېدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې له تېرو څو لسیزو راهیسې روانه ده په تېرو دوو کلونو کې یې ډېر زور اخیستی. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو له منځه د یوې دېرش کسیزې جنګیالۍ ډلې مشر دی. دی وایي دغه وسلې د خپلې قبیلې له اوسېدونکو څخه په راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لوری د درنو وسلو برید وکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوه کاله ووته دلته جنگ روان ده ډېر د غاټې وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالوي موږ والایم استعمالوي دواړه طرفې سره استعمالوي خو دیوانې ونیسه تر وسله ګټه تر مزایله ډېر هره کامي غاټه وسله استعمالېږي.
له اکبر خان مې وپوښتل چې دغه وسلې له کومه کوي. دی وایي وسلې ورته مشران اخلي خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې یې اورېدلی چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خو دا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تېرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالصلا کړي وسلې ته واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورن د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا دوه اتیا ملي متری توپ هاوان راکټ زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا خوست او پکتیکا کې د ځمکو غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړې. د پکتیا اوسېدونکو وایي ښایي د قومي شخړو هوارۍ وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرغشوب له اړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرغشوب له سبب کېږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوریدل شي. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي دغه چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سټارز ان سټرایپس رسپانډ په ویل کې وایي د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د ورځپاڼې په وینا د 2013 میلادي کال د سپټمبر په دویمه نیټه میلر د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په وینا د میلر تر قومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور د پداسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. ستارز ان سترایپس وړاندې لیکي د میلری ودن د دعوه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگټن لیکي د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا د له هغې وروسته به چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورځپاڼه په اران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي د ټرمپ دې دریز یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورځپاڼې ته ویلي میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن واک ته تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. دا مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې پر خصو وروستوی هدفي بریدونو ته پام کړی. تازه په ننګرهار کې یوه ښځینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژل شوې. ورځپاڼه لیکي ښځې تر ډېره دا قتلونه احساسوي، هغه کشر چې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان ښځو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. او خو په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان ښځې او نجونې اندېښمنې دي چې هسینه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واک کې د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یوه څلور ورځني سفر عراق ته ورسېد. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هېواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه ونیسي. صفي الله سنګزی د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات ترسره شریکوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او توندلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنګ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقه یي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بښونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، توندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي.
وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو.
پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې یو میلیون عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د 2.5 ملیونو او 4 لکو ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکې سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې له اتمه بجو وروسته د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې د نیالونو د کښېنولو موضوع څارو او تعقیبوو چې د نیالونو د کښېنولو وخت را رسېدلی دی او په ځینو ولایتونو کې پیل شوی دی او په ځینو ولایتونو کې لا همدغه ورسېدي. خو اوس کونړ ته مخه کوو. د داسې مور له حاله مخبر وو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیږي. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړی.
دا د هغې مور سلګۍ دي چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوي. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې ووژل شو او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمار کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کاله عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اړوند د کسي کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې اوسیږي. دلته په خاورینه برنډه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناسته ده. د خپلو زامنو په یاد اوښ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وایي دواړه زامن یې په ډېرې خوارۍ لوی کړي وو خو جګړې ترې واخیستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلي وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به دغسې په ارمان کښې درځولي خو یې خو نور هم زمونږ بچي دي نور هم د بل ځای خو نه دي یو افغانستان دی درې مونږ لرا.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شعارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره یې لارې او سنګرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنګرونو کې ووژل شول خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوښکې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډې او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اته میاشتنۍ لورې په غېږ کې نیولې ده. وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د تمنه چې دا زمونږ بچي دي ټول زمونږ اړه دردېږي وا پې دردېدلی هم دی دردېږي مو سوله غواړو امن غواړو افغانستان دی ملک هم دی دا چې ورانې مخ په خپله خپه.
د پلوشي د کورنۍ په څېر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بې وسۍ او بې کسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شبې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوې او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1269 په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو. تیره شپه د افغانستان په وخت او په ویسټ انډیز کې نن د ویسټ انډیز او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د شلو اورونو لوبه وه. په دې لوبه کې لومړی سریلانکا بیټنګ وکړ. په شلو اورونو کې 160 منډې جوړې کړې. شپږ لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټوله لوبغاړي په نولسم اوور کې د 110 منډو په جوړېدو وسوځېدل او په دې ډول دا لوبه ویسټ انډیز بایلو دا او سریلانکا وګټله. بل مهم میچ نن د هند او د انګلستان ترمنځ دا ټیسټ لوبه ده چې تر دې دمه پورې نن درېمه ورځ او لا نه ده پیل شوې. اته بجې او 1:30 دي. لنډ خبرونه د اروپای پارلمان په افغان د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وشنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلې دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضعیت په اړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وشنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو ښځو ته جایزه ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته ملالی میوند او فرشته کویستانی نمونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیان وو خوشي او خپل هیواد ته ستانه کړل. دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیګانه وخت خپور شو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په ولری پرته سیمه سیوی کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او دوه هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوځیانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی دی. په برما کې پوځیانو د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د هیواد مشانګ سان سوچي زندان ته واستوله. د امریکا سنا جرګې د کووېډ-19 پر مهال خلکو د اسانتیا درامنځته کولو په هدف یې 1.9 تریلیون ډالر بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. زموږ پرونی په asajiradio.com کې هم اوریدلی شئ او په asajiradio.com کې هغه راپورونه چې د asajiradio لاره یې خبرو د هغه متن زموږ په ویب سټ کې تاسو لوستل شئ. همدارس زموږ په ویب پاڼه کې د هغه مرکو په هغه مرکه بیا اوریدل شئ چې د asajiradio لاره یې خبرو وړاندې پرې خبرونه کې د ګوډي اچار تفریح پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندیانو زه په جندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوئ؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دی شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لاخ څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګلګ ځان ټولوي نو د پسرلی د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندې کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کینوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی خان محمد وایي چې دوی هر هر کال په خپل کلی کې نیالګي کینوي او سکهالې هم نیالګي اخیستي. نوموړې زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کینولو په حالت کې یم او درګردن یې نه کړو. د اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخت موسم ده، معمولا د پنځه لسم د هوتس که د موږ نیالونه کینول کېده، خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، وری هاگان نشته، نو دغه موسم ده چې اوس موږ خپل نیال کینو. نو د دې ګټې دا دي چې یو خدا ده چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چې کینو هغه به ښه وي، دا دوړې د هر څه دا جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا به وي، او بل غیر لغز که د آینده نسل په خاطر باندې به هم یو سوری جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړه کړې وي. نو دا د دې په خاطر باندې ډېر مؤثر.
د نیالګیو کینولو تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډېره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډېر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی ښیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماته باید خلک حفاظت و که منگه دو پروسه کالیم هم که کدلی خو خلک های حفاظت و نکه داده من وابه خلک و نوی ور کرده نیمه و چشوی حیوانات دی ورزی پانه خوری چو که ممانیت نکه اینو دار دیر غلط مشکل ده لحد از یاد مشکل ده پده چه دقیقی منگه افتاسی وطن لک سرسبزشی آبادشی در مکروبون او رکشی دیده باید خلک حفاظت و
که ده کپیسا ولای توسیدون که شفیق الهوایی مکهواد ده نفوس دیره برخه پا کرنی او مالداره بخته ده اولاد غلا د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیاوې هم پوره کولی شي. نوموړی زیاتوي،
خپله یکدو خپله حفاظت کوو، خپله فارمونه لرو، خپله نگهداری کړو، تېنه نگهداری اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومانو نیساتو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي همتنان اخري خیر ورسي. خپله باغونه لرو، بسته جوینه مې نیالګی نه ډک، خلک باید یو نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅکې لار کې پارک او نیال کې دي ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلي موسم را نږدې کیږي، د ښار او بازار په هره برخه کې نیالګي پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد ایمل وایي چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګیو اخیستلو ته لري، او دوی هم سږکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثره خلک دومره نه د نیالګي املوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې، د کابل کې اکثر خلک یې دي. دس خلک راځي چې اوراد دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرای وړي، خالي کرای باندې وړي، بیا بیرته راوړي. موږ نیالګي چې دي، هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربیره در واپوهنې د علم له برخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. در واپوهانو په باور شین رنګ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارمند حلیمه حڅوي سا د شنو بوټو په ګټو داسې راته غږېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځانګړې شوي دي، ورته د تلونکي نسل لپاره یې ګټې ډېرې زیاتې دي، او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټې ډېرې دي. د دې تر څنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي، هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي، او روحي لحاظه انسان خادوي. خپله شین رنګ د هر وپوهنې له لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډیره مفیده ده، او د دې تر څنګ چې ښایست بخي ټولنې ته، هغه مثمر ونه اوسیږي، یعنی ثمر لرونکي ونه اوسیږي، هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډیر مفید تمامیدلی شي، یعنی کمی ولرونکي ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کینول یا خخبل په یوه ټولنه کې، ټولنه د ښیرازۍ، سمسورتیا او پاکوالي خواته بولی شي. نو فواید تر ټولو ډېر دي، هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیرشاه امیری وایي ګرچې د نیالګیو کینول په رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کیږي، خو سږ کال دوی هوا ته په کتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړي دي. دا چې څومره نیالګي کینول کیږي، نوموړی زیاتوي،
قربان کابل خروالی د تیر کالونو په سلسله باندې سکه پلان لري چې 300,000 نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي. همدارنګه پلان لري چې 11 نوي پارکونه او یویشت پارکونه چې بسازی ته ضرورت لري هغه هم په سږني کال کلان کې لرو او موږ خپل نیالګي کینولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار کې شروع کړي او تر اوسه پورې لا زره نیالګي کرلي دي. تېر کال موږ هغه خلک چې علاقه لرله او موږ ته تعهد راکو چې د نیالګي کینولو په مراقبت کې په باور کولو کې همداراز په پالنه کې موږ ته وعده راکړې وه هغې ته نیالګي ورکړ او سږ کال هم هغه خلک چې غواړي موږ نه نیالګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي، بیا موږ ورته نیالګي ورکوو او صحیح مشخصو چې په کوم ځای کې د نیالګیو ته ضرورت لري او سږ کال هم پلان لرو چې نیالګي عامه خلکو ته هم ورکړو او همدارنګه دولتي ادارو ته، مساجدو ته، مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیالګي به ورته توزیع کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوه مرکه کې د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. سکال یا 1400 کال ته د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیره بازار ته عرضه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او اوبو لګولو وزارت په پلان کې لري په 1400 کال کې په مجبور کې 2,400,000 نیالګي قابل د توزیع په ساحات، البته په غیر دولتي عامه او ساحات کوچنۍ کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري. او بر علاوه دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پوریدالو د سټرکچر د خصوصي د خانه هغه غیر میولوین کې نیالګي چې په مجموع کې روزل شوی دي لریشت میلیون نیالګي دا چې د کرنې او اوبو لګولو وزارت د خپل پلان په اساس باندې د احیا د ځنګلونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرزالعمل توزیع کوي او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دید خپل نیالګي درته کوي. یعنی په مجموع کې په د سټرکچر خصوصي او د دولت د احیا او اداره د تولیدي نیالګي محاسبه وکړو دا ارقام کې دا یو 3.3 میلیون ساحه نیالګي تولید شوې دي سکالې او روزل شوې دي او روزل کېږي او په ساحاتو کې کېنول کېږي.
مننه کوم. کور ودان په کوم وخت کې نیالګي کېنول پیل کېږي او څه وخت ختميږي؟ امانیار صاحب،
یو پسلنی دی یو خزاني برنامه لري چې د پسلنی پروګرام کې چې اول نه د دلوي را شروع شوې دي په ګرمسیر ساحاتو کې تر 15 د هوته پورې دا ادامه پیدا کیشته سرتیر ساعتی که در اول ده هوت جلسم ده حمله پولی دا برنامه ادامه پیدا کرد.
هدف نیالگی و دکینولو یا ده غرزه کولو سره ساس به نظر
منګه هدف در په کول کې د احیا او ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولتو کې هم دغه څه هدف ده کلی زمنګه همدغه مسائل دي چې د چاپیریال ساتنې شوالی او د آلودگی د هوا نه مخنیوي همدغه سي خپل منستر اورل او د طبيعي منابع او اوبو زیاتوالی او زمينه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی ده زمنګه د برنامه د نیالګي د روزلو په ارتباط باندې.
ډیره مننه کوم. په پای کې د کورنۍ نه څه غوښتل لري چې د سمره ونډه واخلي او په نیالګي کې نیولو کې څنګه ونډه واخلي او څنګه ساتنه دی وکړي؟
نیالګي روزل هم د سخت کار دی په حقیقت کې او دهقان زحمت را باسي او دولت زحمت را باسي چې دا تولیدي روزل د خلکو په ارتباط باندې چې ساتنه د خلکو باندې ده چې هغه باید روزي د څاروي نه راوساتي همدغه څه د اوبو لګونې لپاره د دې ته ضرورت دی چې د یو شخص یو پلان نه جوړ کړي. نو په مجموع کې دا زموږ پیغام په ټولو خلکو ته داده چې همدغه نیالګي او ساتنه دا یو مهمه ونډه د خلکو ده چې د خلکو نیال به تودید چی خود دقیقه ایمانی و وجدانی وظیفه و صدقات جاریه ده آینده نسل این ده پاره حساب سرتیا بخاطر بانده افزم راقبه تیر
دیره منانه کامانیار سپ کرودن
ساسنم منانه.
درنو وريدونکو دا او د دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پګواوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څو بیکار پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه. او کدا هیڅ هم نه کیږي نو چاپروسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیسته و.
د برطرفي او مقرري لوبا بیا پیل شو.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي.
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیسته و. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه کې جبې د لودای نوس به غونډه نور هم شاندار کړي و او د خپل سترګو لیدلې حالونه به بیان کړي و. همدارنګه څوکیو ارمان کوي چې کې جبې نه د لودای خیر دی، کاش کې په خو حرکت کولای شوي چې تختیدلی وای او خپل دغه بی کسی او بی قدری نه وای لیدلې. د شوروا او د چارو ماهرین وای څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بی احساس او بی هدف خلکو لکې ناستو بی غمه دی.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفۍ او مقرری لوبا بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیو او وزې لوبا. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقرری لوبا ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر را کوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار او بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوشجان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې په ګرند هم نشي پورته کولای، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او روستای خبر داده چی د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي پنځلسم نمبر زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولګله
نسب یو غاګي کم دی
والي
ازکه چې کارپو صاحب دا یو ونی واده کوي خو راځينه نن بیا درتلو ویل دي ګوندې را بش ان شاء الله
د خبرونه د ناشر نا وخت نه شي
نسب لا یو ورځ بلم لرو و بش ان شاء الله
والي بل متخصص نشته
نه دا چرګو داګي هم دا یو متخصص دی ازکه چې له هالنډې په دې برخه کې ماستری راوړی دی
له ماستر ښکته کوم څوک نشته
نه صاحب دلته د چرګو داګي څوک پوښتنه نه کوي ته د متخصص پوښتنه کوي اوس هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي
که نوی موضوع بدله که
صاحب دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي
ښه صاحب بلې اورئ له غرمې رډو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه صاحب هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله صاحب تا وویل چې یو ساعت وروسته درځم کار درته پیدا شو نو صاحب دا به څنګه کوو د خپرونې د خپرولو ناوخته کېږي یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پېژني خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ ډېرې خبرې درته معلومې دي څنګه خیر دی که ناوختم راشئ پروا نه کوي خو چې نن راشئ سمه ده مننه د خدای پامان له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت در کوم
سلام له کږې وږې خوږې دې څه مطلب و پوه نه شوم
صاحب کږه وږه خوږه مې نوم دی
دا څه ډول نوم دی حیران دې کړم مانا یې څه ده
صاحب کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي هغه چې له اوړو جوړېږي په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي
خا دغه د بازار جلبۍ یادوي
هو
دا نوم چا په ایښی
کوم پوهان به ایښی وي پلار می پا ما که خوده
سایی ده خنم ده خدای ده خکی
نو سایب چه وقت رازه ای؟
موضوع چه شده؟
موضوع خمی در طویلی ده سایب ده چرگ ده اگه پا برا که معلومات دی
خا خبره ده خو ما ده زن ده اگه پا برخه که ماستوری کرده او ده زن او چرگ اگه ده زمکه او آسمان قدری توفید لری و خوری
خدا با مو وقت را طویلی وای سبا تخبره و نخبریگی
او بخه چه پا ما پوره را نلری آقا ده تاسه کار ده ده خدای پا من
اوف اوز با چه کوم سبا تخبرونه باید ولیگم ازه ده دفتر لپیاده سر مرکه کوم آقا با متخصص معرفی کم چوگی پیجنی خواهی ده معلومات داغ ماسترم زیاد بی پرونیم چه تا ده زده یو تازه اگه تو پیرونه ور خودل او هر اورز یو تلای اگه هم خوری
برک شیرم باوری
دکار سڑیه شاتکڑی غوڑا مالان مختشول دکار سڑیه شاتکڑی غوڑا مالان مختشول او لحیواده دشگو کورکه جل کلی موسیقی د کار سړی شاته کړي وړه مالان مخته شول او له هېواده یې د شګو کورکی جوړ کړی ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکی کرار کرار ورانوي وایي چې بیا یې درته ښه جوړوم د کار سړی شاته کړي وړه مالان مخته شول او له هېواده یې د شګو کورکی جوړ کړی
پراونا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې وو برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریاخیل رانا اوزه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
شمال بدی پہلرا ورے